द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवर रेडियो दे
ستړي مسي اوریدونکو کتونکو دا د وایس اف امریکا دی وریډیو او ټي وی دا او تاسو زموږه غوړې د واشنگټن ډي سي زانه د جمعې ورځ کال 2015 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده. وخت سوي دی په پاکستان کې د ماخوستن لس افغانستان کې ننې می او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي. د وایس اف امریکا دی وریډیو او ټي وی د یو ساعت خبري خبرونه سره درته ځا کلسوم کاکر
او زه نو شروان کلندر
شراغلاس درته وایو په دې خبرونه کې موږ ډیر مهمه ریپورتونه لرو چې تاسو وړاندې کوو. خو اول غوښ سیدا مهمو ریپورتونو سرټکو تا
په تیر یو کال کې د ترهګرې په اړه حکومتي شمیرې خای تر ټولو زیات د ترهګرې بریدونه د پښتنو پسې مشوې دي. د پاکستان د کورنیو چارو چودري نثار علي خان پارلیمان کې په پوز د نیوکو نه د ډډې کولو غوښتنه کړې.
دا پاکستان د سینټ غړو په پنجاب صوبا کې د ترهګرو ډلو په ځد د ګام نه اخستلو په سر په حکومتي لارو باندې سختې نیوکې کړې دي.
او نن یو بل مهم خبر دا هم دی چې مطبوعات وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې د افغانستان په اړه یو اعلی پای غونډه شوې چې پکې د فوز مشر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارې مشر آی ایس آی مشر هم پکې ګډون کړي. په دې اړه باندې هم رپورت لرو. خو دا وخت په امریکا کې مهمه خبر ده چې د ملګرو ملتونو په مرسته د شام حکومت او اپوزیشن ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره نن په نیویارک کې مهمه غونډه کیږي.
د دې ریپورټو سره نور ریپورټونه به هم تاسو ته په تفصیل وړاندې کوو. موږ سره اوسئ. ګرانو ردونکو د خبرونی پیل بکوو. د پاکستان لخوا د پاکستان حکومت داوه کړې ده چې روان کال 2015 کې د فوجي عملیاتو د لاره د ترهګرۍ په ضد مهمه کامیابی لوی حاصل کړې ده. د داخله چارو مرستیال وزیر بلیغ الرحمن د سینټو غونډې ته ویلي چې د ترهګرۍ په 1100 پیښو کې زیاتر پیښې دي هغه د پښتنو په سیمو کې سوي دي. په دې هکله نور حال به تاسو ته وړاندې کوي اورنگزیب خان لسیمیزا.
د پاکستان سینټ کې کورینو چارو مرستیال وزیر بلیغ الرحمن د ترهګرۍ په حق له سرکاري شمیرې وړاندې کړې دي او په دې کې ویلي شوي دي د کال ټولو نه زیات د ترهګرۍ پیښې قبایلي سیمو کې شوي دي چې شمیرې یې 3500 نه زیاته وه. دغه شان په دویم نمبر بلوچستان صوبه کې 200 نه زیات پیښې شوي دي او په دې کې 100 تنه وژل شوي دي. او خیبر پختونخوا صوبه کې 193 د ترهګرۍ پیښې شوې دي او مجموعي توګه د کال نږدې 650 ترهګر وژل شوي دي او د 200 نه زیات نیول شوي دي. شمیرو تر مخه ټولو نه زیات قبایلي سیمو کې 303 ترهګر وژل شوي دي. دغه شان نیول شوي 210 ترهګرو کې ټولو نه زیات 301 ترهګر د خیبر پختونخوا صوبې نه نیول شوي دي. بلوچستان نه 218 او قبایلي سیمو نه 80 ترهګر نیول شوي دي. د حکومتي شمیرو پر ضد غیر سرکاري شمیرو تر مخه پاکستان کې 350 د ترهګرۍ پیښو کې 900 عام خلک هم وژل شوي دي. سینټ کې مرستیال وزیر دا هم ویلي دي پاکستان کې 180 تنظیمونه قلم ګرځول شوي دي او د یو څارنه روانه ده. بلخوا قومي اسمبلی کې کورینو چارو وزیر چودري نثار دعوه کړې ده د سیاسي ګوندونو په اتفاق روان پوځي عملیاتو کې لوی کامیابی ترلاسه شوې دي.
اوس کی کامیابیوں نے ملٹری آپریشن اور متحرک پوری قوم کو کر دیا اور پوری قوم ساتھ ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے خدا کے لیے اس کا احساس کریں. یہ کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے کیونکہ سول ملٹری علیحدہ نہیں ہے کہ سول نے یہ کیا اور ملٹری نے یہ کیا. مگر خود اپنے آپ کو انڈرمائن نہ کریں کہ ایک دھماکہ ہو جائے تو پھر تو ہر ایک پہ تنقید ہوتی ہے. مگر جو 12,000 سے زیادہ انٹیلیجنس اس میں سارے کامیاب نہیں ہوئے. کئی جگہ
دوی وی ټول سیاسي ګوندونو په اتفاق روان عملیات کامیابی سره روان دي او سیول او ملټری یو بل نه بیل نه دي. په یو 14 تنقید خو کېږي خو 2000 نه زیات انټیلیجنس عملیاتو کې کټول نه خو په سونو کې کامیابی هم ترلاسه شوې ده. چودري نثار دا هم ویلي دي چې اوس هم 10,000 پوځیان قانون نافذ کوونکي ادارو مرستو لپاره تیار ولاړ دي او ترهګرۍ پر ضد کامی تګلارې نه پس نږدې 80% عملیات پولیسو کړي دي. چودري نثار د مدرسو په حق کې ویلي دي د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې د حکومت مرسته کړې ده.
مدرسو نه کون سی دہشت گردی کی ہے کہ امن کے خلاف ایکشن لیں؟ مدرسوں نے ہر مقام پہ ہمارا ساتھ دیا ہے, نیریٹو پہ ساتھ دیا ہے, ڈائیلاگ پہ ساتھ دیا ہے. اگر چند مدرسوں سے پڑھ کے کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو بہت سارے اعلیٰ اسکولوں سے پڑھ کے بھی لوگ دہشت گردی کرتے ہیں, ان اسکولوں کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں.
دوی وی چی آخر ولی مدرسو خلاف کاروائی اکڑو, دوی خود ترخگری پر ضد حکومت سره ولاړ دی او کچر مدرسه نه فارغ زین تنان ترخگری کوي نو داسې هو اعلی تعلیمی دلو نه فارغ شوی تنان هم کړی دی. کورینو چر وزیر یو خو د مدرسو په حق خبره کړی دی او دا یې هم ویلی دی چې د جمعت ممبر به د نفرت خورولو د پر استعمال اجازت ور نه کړو, خو پایتخت اسلام آباد کې دا درېمه جمعه ده چې 2 بجې نه 2 بجو غرمې پورې د موبایل فون سیګنلز ځکه بند ساتل شي چې چرته د سور جمعت خطیب مولانا عبدالعزیز د موبایل د ذریعه خطابونه کړي. اورنگزیب خان, وایس اف امریکا, ڈی وی ریڈیو, اسلام آباد.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي,
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې,
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
گران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ٹی وی او ریڈیو ته غوږ یې. گران اوریدونکو, په اسلام آباد کې مهمه پرمختیاوی روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشوره کې یو مهمه غونډه هم ترسره شوې چې په کې د پاکستان اعلی پوځي مشرانو هم ګډون کړی. د پاکستان مطبوعات وایي په دغه کې د افغانستان کې د سولې خبرو اترو په اړه باندې هم مهمه خبره ترې شوې. کم نور موضوعات د باس لاندې راغلي دي. د ډیو ریډیو خبریال اسلام آباد نه پیر ولایت شاه را سره نیغ په نیغه موجود دي. پیر ولایت شاه صاحب, تاسو ته په خیر علي وایو.
مننه نو شروان صاحب.
پیر صاحب, غواړو چې د دغه نواز شریف صاحب په مشاره کې کومه مهمه غونډه شوی را, څه کم موضوعات پکې د باس لاندې راغلي؟
نو شروان صاحب, مهمه غونډه وسنګ چې تاسو ذکر وکړو او د کې د پاکستان د فوج سر لخر موجود او د پاکستان چې کوم استخباراتی اداره د فوزی آی ایس آی دغه مشر موجود او د پاکستان د داخله چارو وزیر موجود او د کې د قانوني سلامتی مشیر چې د نواز شریف هغه موجود, یعنی یو لوی فوزی او سیاسي قیادت باندې جړه دا یو غونډه و. ډیر ساتونو پوری دا جاری وو په وزیر اعظم اوس کې چې کوم د پاکستان سرکاري میډیا دا اغي دا وایي چې په دغه غونډه کې د ملک په مجموعي صورت حال هم خبرې شوې دي, خو ورسره د افغانستان په معاملاتو باندې هم په دې غونډه کې سلا مشورت شوې دي او څه زیات تفصیلات خو نه دي شریکې شوې, خاص کر د افغانستان په معاملاتو باندې. خو دلته کې سرچینې دا وایي چې تیر روز کې کم افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان سفر کولو د ایشیا د زړه کانفرنس کې ګډون لپاره, او دا غیر ستو بیا اشرف غنی دا ویلو چې په راتلونکي اونو کې د افغان امن عمل شې د دې د بحالېدو امکانات دي, نو په دې اړه سلام مشورت شوې دي او سرچینې دا وایي چې په راتلونکي روز کې د پاک فوج چې کوم مشر دی جنرال راحیل شریف دغه دوري امکان هم د افغانستان ته او بل دیو اعلی پلاوی اعلی کچو پلاوی د تو هم امکان دی چې هغه د افغان دولت سره ملاو شي او چې پراتون کې کوم د مذاکراتي عمل چې کوم شروع کیږي, نو په دې حواله سره به افغان حکومت سره سلام مشورت کیږي. او د دین الوان دی نن دغه د وزیر اعظم په مشرۍ کې دغه غونډه شوې ده, خاص کر د افغان جوړجاري عمل د بیا بحالېدو حواله سره به کې سلام مشورت شوې ده. نو شروان صاحب,
دغه کدار ته وی چې پاکستان مطبوعات سوی یا نور سرچینې چې کنه راتلونکو کې داسې اشرف غنی صاحب هم راغلو دغه د آسیا د زړه غونډه ته, مطبوعاتو کې داسې خبرې شته کنه چې د افغانستان په اړه باندې کنه راتلونکو کې داسې نږدې غونډه کې دونکو را چې په هغه کې د طالبانو پا پکې هم د شرکت چې کوم دی غیب سي امکانات وی یا د افغانستان او د پاکستان د چارواکو ترمنځ کنه داسې د غونډې سره بیا امکان شته؟
بالکل نشروان سے سنگش دین روان میں ذکر کما چل تک در کما غون د شبه د نو دل تک دی د پاکستان چې کم حکومت ته هغه دا خو تصدیق کړی دی چې د افغانستان حوالے سره په دې کې سلام مشورت شوی دی. زیات تفصیلات نه دي شریک کړی شوی خو سرچینی دل تک دا وایي چې دې کې دا فیصله شوې دي چې پراتونکو کې کم ویل کېدل چې د مذاکرات له بحاله پترس کې چې کم د پاکستان کردار دی نو دا غیله لپاره به د پاکستان یو اعلی کچوفت د زی افغان دولت سره به اوی کینی دا غیله لپاره به خبرې ترې کی چې دا ځلې به مذاکرات څنګه کیږي. د دین اړوند د پاکستان دا هم ویلو چې د ځلې به پاکستان دا غواړي چې دغه مذاکرات چې دی نو د دې نړیوال چې کوم نور طاقتونه دي هغه یې سارنو کې هغه پکې د ضامن په حیثیت باندې کیږي. نو په دې ټول امور باندې سلام مشورت شوی دی او دا چې دا ځلې به دا مذاکرات په څه ډول کیږي د پاکستان کردار به سي د پاکستان چې کوم تحفظات او خاص کر هغه تحفظات چې پاکستان به بار بار دا یو خبره کوله چې تیر ځل د مولا عمر د مړینې خبر راتلو سره دغه مذاکرات وځنډېدل او ډېر بد اثرات غورځول. نو دې ځل دلته کې ویل کېږي چې پاکستان ځینې ضمانتونه هم غواړي نو دې حوالے سره په کې سلام مشورت شوی دی او دغه غونډه کې راحیل شریف هم موجود و د آی ایس آی مشر هم موجود و او ډیر امکان دا څرګندېږي چې راتلونکي څو ورځو کې به جنرل راحیل شریف چې دی نو دوی به پخپله د کابل سفر کوي. نوشروان صاحب
ډیره مننه. پیر ولایت شاه صاحب
مهرباني.
ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا موږ په خبرونه کې ډیر ریپورتونه لرو. اول به تاسو ته وایم چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو مشرانو سینټ کې د په حکومت لخوا د ترهګرۍ په ضد جوړ شوی تګلارې نېشنل اکشن پلان په کمزوري سختي نیوکې کړې دي. په دې حق لا به تاسو ته د پیر ولایت شاه ریپورت وړاندې کوو چې تاسو ته تفصیل وایي.
د تیر زیارت پر روز د سینټ غونډه کې ترهګرې په ضد کامی تګلارې باندې عمل درآمد په حق له بحث په وخت د ایوان غړو په حکومتي کارکردګۍ باندې سختې نیوکې کړې دي. او د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینټر فرحت الله بابر ویلي چې ترهګرې خلاف جنگ ترغې ګټور نشي ثابتې دي تر څو چې حکومت کلدن تنظیمونه په نخ نه کړي. فرحت الله بابر په خبره دغه تنظیمونه په حق له ریاستي ادارو پالیسي داسې لګي چې غلطه وای غلا کوه او د کور مالک ته وای چې بیدار اوسه. هم تیر وس پختون کام پرست عوامي نشتلګوند هم پنجاب ایالت کې د کلدن تندرو یړلو د فعالیتونو معاملہ راپورته کړی دا. د ګوند جرنل سیکرټر میا افتخار حسین ویلي چې کو حکومت کامی تګلارې باندې عمل درآمد کې واقع سنجیدون اوسه پور به پنجاب کې د کلدن تنظیمونو خلاف کاروایی شروع کړي وي. خو په حقیقت کې دا سینه کیږي د سنه چې د میا افتخار حسین په خبره پډاګه کیږي چې د حکومت په نظر کې ترهګر صرف شمالي وزیرستان کې وجود لري او پنجاب ایالت کې دغه ډلو سو وجود نشته دی. میا افتخار حسین تور لګولې دي چې پنجاب کې دا وخت د شپېتو نه زیات پابند کړې شوی تنظیمونه فعال دي. خو یو حکومتي امنیتي اداره د دې نوټس نه اخلي کم چې د شلنکاتی ملي تګلارې په ښکاره نفي ده. که څه هم په مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په ایالت کې د کلدن تنظیمونو په ښکاره د فعالیتونو نه انکاري دي او وایي چې د دې تنظیمونو په کلکه سارنه کولی شي خو هم د دغه ایالت سره تعلق لرونکي آزاد مبصرین د دې دعوی سره اتفاق نه کوي. ریډیو سره خبرو کې د دفاعي او سیاسي چارو ماهر ډاکټر حسن اسکری د مخالفه ګوندونو لخوا پنجاب ایالت کې د تندرو یړلو په ضد کاروایو نه کېدلو اعتراض په ځای او جایز بلی. او وایي
جو بات اے این پی کے لیڈرز نے کہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ فوج پہ یہ پریشر جو ہے وہ بڑھے گا اور الٹیمیٹ ان کو اپنی اگر انہوں نے اپنی اٹانومی مینٹین کرنی ہے ان کو اسی قسم کے ایکشن کو پنجاب کی میں بھی کرنا پڑے گا.
کدا پاکستان فوج دا غواړي چې خپل بے طرف کردار ثابت کړي نو ورته به د مخالف غوندونو دغه اعتراض ته غوږی خودل وی او فوج ته په پنجاب کې هم هغه شان کاروایی شروع کول وی څنګه چې د ملک په نورو برخو کې د ترهګرو او توندرو ډلو خلاف دوام لري. د پاکستان د داخله چارو مرستیال وزیر بلی غرهمان نن یو ځل بیا د سینټ یا بر ایوان غونډې ته باور ورکړی دی چې کله دم ګرځول شوي تنظیمونو ته په نوي نوم سره د کار کولو اجازت نه ورکول کیږي. د دفاعي چارو څېړنکار ډاکټر حسن عسکری د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید په ښکارا مټ پنجاب ایالت کې فعالیتونو په سر هم په حکومتي دعوه باندې سوالونه راپورته کوي او دی وایي چې د حافظ سعید غونټ خلکو د وجې نړۍ پاکستان ته د شک په نظر ګوري.
تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی جو موجودہ پالیسی ہے وہ کب تک وہ اس کو جاری رکھیں گے اور جو بیانات ہیں حافظ سعید کے وہ اخبارات میں اسی طرح چھپتے رہیں گے جس طرح کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں.
دے دا جماعت الدعوہ پا معاملہ باندے دا پاکستان دا حکومت پالیسی دوما خبلی او زیاتوی چی ترکل پورے با پاکستان امریکہ و ہند پا دے خبر مطمئنہ او ساتلی شی چی حافظ سعید یو ترہگر ندے. حسن عسکری پا وینا که صرف دا ہند خبر آوانو منگ بدا ویلے شل چی ہند دا پاکستان یو حریف تی خو امریکہ و دا نڑے دیر حیوادون حافظ سعید یو ترہگر گنی او پا دے حالاتو کی هم حافظ سعید نے آوازی پا خکار خپل فعالیتو نکوی بلکی عوامی اجتماعاتو تا ویناگانے هم کوي. خود پاکستان حکومت صرف په دې خبره ځان خلاصوي چې موږ د جماعت الدعوه پکله کا سار نه کوو. واضح دی وی چې د پاکستان پنجاب ایالت او په خصوصي توګه د ایالت سویلی برخه د توندروی مفکورې د خورون لوی مرکز ګڼل شي او د شیعه مسلمانانو په قتلیام کې ککړ وسلوال ډلې لکه لشکر جنگوي او دغه شان نور تنظیمونو مشران او د دوی د پلویانو لوی شمیره د ایالت سویلی برخه سره تعلق لري. 13 میاشت د امریکای خار کالیفورنیا کې د مازورانو په یو مرکز شوی ترهګر برید کې ککړ پاکستانی زنانه تاشفین ملک تعلق هم د پنجاب سویلی علاقې ملتان سره و. پنجاب کې د تیرو څو لسیزو راهیسې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند باندې د کلدن تنظیمونو سره د همدردۍ تورونه لګي خو واکمنه ګوند دا تورونه ردوي او د ایالت اعلی وزیر شهبا شریف وایي چې په ایالت کې به وسلوالو ډلو ته د فعالیتونو اجازت نه ورکول کیږي. 13 میاشت د پنجاب حکومت لاهور کې د لشکر جنگ یو مدرسې د سیل کولو او د دغلتن د تنظیم اته د سرغړو د نیولو دعوه کړې وه. دوه ورځې وړاندې د لاهور پولیسو د کلدم ګرځول شوي سپاه صحابه سره تړاو په سر د پنجاب پوهنتون نه د دوه پروفیسرانو د گرفتارۍ دعوه هم کړې ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدي
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
ګران اوردونکو تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته او ټی وی ته غوږې. اوس تر سره په دې خبرونه کې د داعش چې کوم ترهګرې په مت کې نړیوالې هلې ځلې په هغه اړه باندې کوم یو رپورټ ته هغه در سره شریکو. د پرون زیارت په ورځ باندې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل یو مهمه غونډه شوې ده. په هغه کې دا قرارداد پاس شوی چې د داعش د مالی مرستې چې کمی کیږي د هغه مخنیوي لپاره به ګامونه پورته کړي کیږي او دا چې په کوم لوی شمیره کې هغه ته پیسې را روانې دي او هغه بیا په مختلفو ملکونو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې دغه وسلوالو ته هغه پیسې ورکي د هغه به راکابو کوي. په دې اړه باندې یو ویډیوي رپورټ د ډیوه ریډیو همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
دا ډیره معلومه خبره ده چې آی ایس یا اسلامیک سټیټ میلیونونو ډالرې د غلا تیل خرڅولو، خلک تختولو او د یرغملو نه تاوان وصولولو د لارې جمع کوي. ملګرو ملتونو امنیتی شورا د دغه ترهګری ډلې د ټولو غټه کمزوري یعنی د دوی د بانک اکاونټونو جمعواري نخه کولو طرف ته پام اړولې او هلې ځلې ګړندۍ کړي چې لاسونو نه یې دغه پیسې وشو کړي او ترهګره ډله ریاست اسلامي کمزوري د ملګرو ملتونو اقتصادي معاملو ټاسک فورس صدر جی یون شین وای چې د پیسو ترسیل ادرول او د دې لارې نیول به د کامیاب استراتیجۍ مرکز وي چې آی ایس تماتې ورکړې شي. دې سره به د ترهګری ډلې د برتۍ عمل هم اغیزمنه شي. د امریکې د خزانې سکرتر د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د دغې غونډې مشري وکړه چې پکې په شریکه قرارداد منظوري هم ورکړې شوه چې هغه بندیزونه چې د القاعدې پر ضد لګول شوي وو نو هغه به اوس ریاست اسلامي ترهګری ډلې ته غځولې
شي.
دا قرارداد یو مهم ګام دی. په حقیقت کې به امتحان د عملی کارونو په نتیجو اړه لري. مونږ مانیخیز عملی کارونه غواړو. هر هغه ایواد چې دغلته موجود دی د هغوی طرف نه د رابطو او د عملی ګامونو هیله من یو. نړیوالې ټولنې په هدفونو کې دا خبره یقیني کول دي چې په نړۍ کې چرته هم د ترهګرو مالی ګټو او د پیسو د پټولو خوندي ځایونه پاتې نه شي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا
چپوجڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخا بملا سوجڑے
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی دا امریکا په فوج کې وس د شوزو هم ډیر مهمه رول دی. سو ورځی مخ کې پینټاګون ویلی وو چې د امریکا په فوج کې یو شمیر شوزی خو موجود دي خو وس به دوی په جنگونو کې هم برخه اخی. په دې حق لاز موږ همکار وګما جلوان ستاسو د پاره د یو ویډیو ریپورت جوړ کړی دی چې دا غوی به تاسو تفصیل وړاندې کوو. خو په امریکا شزی سدی هغه ډیر زیاته د امریکا مرمنی په فوج کې خو ډیر زایلری او وسپه دوی د په جنگونو کې هم ورسره شاملېږي.
بالکل تاسو صحیح وی او دا حقیقت ته چې په امریکا کې په هر یو مت کې څنګه چې تاسو کلسم زنانه ډېر زیاتې وړاندې دي. د امریکا په فوج کې هم د ښځو ډېره لویه شمېره ده خو حقیقت دا ده چې دا به په نړۍ کې ډېره مهمه پرمختیا وي. د امریکا فوج چې کوم دی هغه په ټیکنالوژي باندې ډېر لوی سنبال دی، ډېر لوی ټیکنالوژي دور سره. خو ښځې چې کوم دی هغه عملاً په جنگونو کې د سنور ټیکنیکی یا طبی ریسرچ نو وروسته چې کوم دی هغه نوې شریکی خو اوس به چې کوم دی هغه باقی ده په جنگونو کې هم برخه اخلي. کوم رپورت چې تاسو ذکر کړی
نو رپورت په خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو.
2015 کال د امریکای په پوسټ کې د زنانو کالو په دې حقله د دفاع وزیر اش کارټر وای تر څو چې دوی قابلیت لري او ټاکل شوی معیار ته رسیږي نو ښځې په پوځي مشن کې د مخکې نه زیاته برخه اخیستی شي، دوی ټانکونه چلول شي، مارټر داغلی شي او ډومبنی صف کې جنگي عملیاتو مشري هم کول شي. دوی پوځي رینجرز، نیوی سیلز، مارین کورز، هوایی ځواکونو سره هغه هر کار کولی شي چې ډومبنی به یوازې سړو پوځیانو کولی شو. دوه پوځیانې کریسټن گریست او شی هیور ډومبنی ښځې وې چې معتبره رینجر کورس په اگست کې مکمل کړو. په دې کې رخصتي نوي او ستړيوالي هم نشي ښکاره کولی او هر کار کې باید چې ځان باندې ښکاره کړي. او هم په دې اساس پوز داسې تجویزونه منظور کړي دي چې ټولې ښځې هر پوسټ کې واغستل شي. زما په نظر ډېر زر به مونږ وایو چې ولې ما دا کار لس کاله وړاندې نه و کړی. جنرال بن هاجز د روپا کې د امریکا د پوځ قومندان دی، وایي د پوځ راتلونکي په حق لا ډېر هیله مند دی او هغه څوک چې د دې خلاف غږیږي د هغوی په باره کې سوچ نه کوي. دا به موږ نور هم هوښیار کړي. موثره او د دې په ځای چې تنقید پرې وشي، دوی باید چې ځوانې ښځې او سړي دواړه تشویق کړي چې پوځي خدماتو ته راړوند شي. د پوځ یوه څانګه دې ته لا تیاره نه وه چې ښځې په لومړي صف کې په پوستونو واخلي. مارین کورس داسې یوه څانګه ده چې د ازمایښتونو وروسته وویل چې مارین کې یوازې د نارینه وو یونټ تیزې او قوي ښکاره شوې دي. خو بیا د مهمو فیصلو اغستلو په حق لا سوچ او نظر وړاندې کولو په لړ کې دوی وایي چې د ښځو سړو په ګډه یونټو یوازې د سړو د یونټ په مقابله کې ډېر ښه کارکردګي کړې وه. په اخر کې ماهرین وایي چې ښځې ډېر قابلیت لري او هم په دې اساس دغه فیصله اغستی شي. که ته یو سړی یې، نو د دې دا معنی نه ده چې یو پوزیشن لپاره یوازې ته موضوع یې. او که په پراخه ډول قابلیت ته وکتل شي، نو باید دا باوري شي چې ښځې او سړی دواړه هغه قواعد او معیارونو ته سم شي چې ښه کارکردګي ښکاره کړي. د پوز د نوي اصولونو تر مخه اوس قابلیت نه، چې د جنس په بنیاد به د ځواکونو په حق له فیصلې اغستل کیږي.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی دا، او دا په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوال ویایي په ورستیو کې په پاکستان کې د دوی ژوند یو شمیر مشکلات سره مخ شوی وو. حکومتي شمیره شایي سی په بلوچستان کې دا وخت 2,09,000 کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR سیروان کال په پاکستان زه د بیا واپس رضاکارانه پروګرام لاندې 15,000 رجسټر سوي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته واپس کېدو کې امداد کړی دی. په دې حقله زموږ خبریال حمید سمسور نور حال راکوي.
په بلوچستان کې میشت افغان کډوال وی چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور آرمی پبلک سکول د برید وروسته اوس د امنیت خوندي ساتونکو ادارو د پولیسو لیویزو له لوري د دوی مشکلات ډېر زیات شوي دي. د کوچلاغ اوسیدونکو تادین ترقی وی چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت د دسمبر پر 1.5 باندې پای ته رسی. د لا حکومت څخه غوښتنه وکړه چې پروف اف رجستریشن کارت دی بیرته نوې کړل شي.
موږ دا مشکلات لرو، هر افغان چې هغه شمو فلوس تنګلی او فلوس
د پاکستان د سپران مرکزی وزیر متقاعد جنرال عبدالقادر بلوچ وویل چې په بلوچستان کې په قانوني ډول باندې 2,09,000 افغان کډوال استوګنه کوي چې په غیر قانوني ډول باندې د دوی شمیره ډیره زیاته ده چې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې استوګنه کوي.
Close to a million Afghan refugees are living here in Balochistan. There are many who are not documented.
وی 1 million تنزدی افغان کډوال په بلوچستان کې اوسی. په دوی کې ډیر داسې دي چې هغه اسناد نه لري. د پاکستان د سرحداتو مرکزی وزیر قادر بلوچ وویل چې افغان کډوال په تراګری کې ککړ نه دي، خو البته د کښتی کچې جرمونه چې زیاتره د بیکاری له سبب زخرا منست کوي. شایي سیزوانان خلک به په دې کې ککړ وي. په بلوچستان کې دلته افغان کډوال په لورلای، سرانان، زنګل، پیرالیزی، سرخاب، مسلم باغ، کټوی، ژړکاریز، جژګی، پنچپاییس، د سپیدار په کیم کې زیات شمیر افغان کډوال استوګنه کوي. او لدې سره سره د کوټ په شمول دوی د بلوچستان په یو شمیر نور سیمو کې هم استوګندي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ویي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو 15 لک خلک رجسټر دي، خو دومره نور بیا په غیر قانوني توګه باندې هم استوګنه کوي. یو این ایچ سی آر ویي چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې کله په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو له لوري برید ترسره شو، لاغرا په دې خوا د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته د ستنېدو لړۍ ګړندۍ سوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ویي چې د روان کال له جنوري څخه بیا د مارچ تر میاشتې پورې 40,000 افغان کډوال خپل وطن ته ستانه سوي دي. په 2014 کې هم په دغه موده کې د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو شمېره یوازې 961 وله. په پاکستان کې له تیرو 15 کلو څخه افغان کډوال میشتې په خپل وطن کې د تاو تریخوالي، د سولې او د امنیت د خرابې وزې له کبله دوی زیاتره په پاکستان کې استوګنه کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
ګران اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ریډیو ته غوږی، او دا وخت په نړۍ کې د کډوالو مسلې ډیر کړکېچن شکل اخستی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې دا وخت د کډوالو شمیره نږدې 6 کروڑ ته رسیدلې ده، او په تیر 6 میاشتو کې دغه مسله نوره هم زیاته شوې ده. په دې وجه باندې د دې لپاره مالی او نور انتظامات تر سره کول، مالی انتظامات کول هغه ډیر زیات ګران شوی هم دی. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ درته د ډیو ریډیو همکار بختور شاپغه ګوڼند کو.
د پناګزینو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا جاری شوی دغه رپورت کې په لکونو هغه کډوال نه دي شامل څوک چې د بحیرې روم په خطرناک سمندري سفر یورپ ته د ننوتو کوششونه کوي، او نه پکې هغه په زرګونو کډوال شامل دي چې د جنگ زپلو سیمونه په کړه کولو مجبور دي. خو بیا هم په دغه رپورت کې د بیکوره شو خلکو شمیره بوګنون کی دي. په رپورت کې ورکړل شوی شمیرو تر مخه سخ کال د نړیوال پناګزینو شمیره د 2 کروڑ ناوخته ده، کما چې د کال 1992 راهسه تر ټولو زیاته شمیره ده. د دې ترڅنګ د سیاسي پناوښتونکو شمیره د تیر کال په نسبت 80% زیاته شوې ده، او هم دغه شان په خپل وطنونو کې د بیکوره شو کډوالو شمیره سخ کال 3.5 کروڑ ته نږدې شوې ده. د پناګزینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ترجمان ایډریان ایډوردز وایس اف امریکا ته ویلي په زور د خپل کورونو نه د وستونکو شمیره چې د دې کال تر اخره 6 میلیونه یا 6 کروڑ ته د رسیدو امکان دی، د دویم جنگي عظیم وروسته دومره لویه شمیره نه ده لیدل شوې. نوموړی وایي
Today each of us has a 1 in 122 chance of becoming a refugee, becoming displaced.
نن سبا په یو سلو دوی شتو کې د یو تن د بې کور کېدو یا مهاجر کېدو امکان دی، او دا یو لوی د اندېښنې خبره ده. ولی چې څوک یو ځل بې کور شي نو بیا په کلونو کلونو بې کور وي، او ځینې خو پکې تر عمره هم خپل وطن ته واپس نشي.
د کډوالو د نړیوال تنظیم ترجمان زیاتوي د شام پناګزین د 6 میلیونه پناګزینو 1/3 برخه ده، او په لکونو نور د شام وګړي په خپل وطن کې به کور هم دي. ښاغلی ایډوارد د شام د کډوالو په اړه زیاتوي
And I would point to the fact that both in Syria where you have more than 6 million people internally displaced but
زبدي
یو کټه
تاسو په امر راوړو په شام کې چې څه دې شپته لاکونه زیات خلک خپل وطن کې بیکور دي، او یاد نړۍ نور جنگ زپلي هوادونه چرته چې هم په ګنشمیر کې خلک په خپل وطن کې د کډوالۍ ژوند کوي. دا کډوالۍ د نړیوال پناګزینو د بهیر د پاره لمړی علامې دي چې ډېری د اندېښنې وړ دي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ایچ سی آر دغه رپورټ زیاتوي په خپل مرزي خپلو وطنونو ته بیرته د تلونکو خلکو شره هم په تیرو دریو لسیزو کې نور ښکته شوې ده. په دغه رپورټ کې په ځایي حکومتونو هم نیوکې شوې دي د کډوالو او پناهګزینو کشالې اوارولو کې د یو بل سره کومک نه کوي، او که دغه همکاري ونشي نو د پناهګزینو کشاله به د ګرد نړۍ لپاره یوه سنګینه مسله ثابته شي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا او ټی وی ته غوږی. نن د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو مهمه غونډه د شام په اړه باندې کیږي. دا د هغه غونډو یو لړۍ ده کوم چې د دین وړاندې دوه واره غونډه په ویانا کې شوې را، او په دې غونډه کې په دې د نتیجې ته رسیدو هڅه کوي چې څنګه طریقې سره په شام کې د شامی حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ د جوړجاړي په نتیجه کې بشر الاسد د منځه لاړ شي او هلته د عام خلکو حکومت جوړ شي. په دې اړه باندې یو رپورټ را سره شریکوي د ریډیو ریډیو همکار شعیب زاده.
د امریکای خارجه دفتر وای په غونډه کې بعد د صدر اسد پلوی روس او ایران هم شامل وي. هغه ملکونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې په ویانا کې د شام په سر بیلابیلو غونډو کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو هډکوارټر یا مرکزی دفتر کې د زیارت پر ورځ ناوخته د وینا په وخت د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په کېدونکې غونډه د شک څرګندونه وکړه چې دا به د منلو وړ د شام اپوزیشن ډلو په جنګلو رد کړي. د انټرنیشنل سیرین سپورټ ګروپ په نوم د شام مرسته کوونکې ډله تمه لري نن به د دوی لخوا د وړاندې کوونکي قرارداد امنیتي شورا منظور کړي. د قرارداد شام کې د سیاسي واک اختیار انتقال او تجویز شوی ډزبندۍ تایید کړي. اخوا روانه اونۍ د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلی وو چې دا وخت مهمه خبره دا ده چې ټولې ډلې په دې راضي شي چې په ویانا کې د دې نه وړاندې شوو دوو غونډو کې چې کومې خبرې شوې وې په هغې نور پرمختګ وشي. دغه په وینا مهمه خبره به دا وي چې په ګرد شام کې ډزبندي وشي. د شام په اړه جوړ دغه نړیوال ائتلاف دا هدف هم لري چې په شام کې هغه ډلې خبرو اترو ته کینوي کم چې د شام حکومت مخالفه ډلې دي، خو په دغو کې بیا ځنې هغه ډلې هم شته کمې ته چې ترهګرې ډلې ویل کیږي.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی، او زموږ دا خبرونه لیا دوام لري، او د دې بعد په شپه په خیر کې غزل محفل به هم تاسو ته وړاندې کوو د واشنگټن د سټوډیوز.
بالکل، داغه کوربه به وي زموږ همکار بختور شاه، او غزل محفل تاسو د خوخه پروګرام دی په ریډیو به اوریدي چې تاسو ته ټلیفون هم کولی شي.
او تاسو زموږ ټولی خبرونه په زموږ په ویب پاڼه هم کتای سي. زموږ د ویب پاڼه پته ده www.voadradio.com، او د ټي وي برخه هم تاسو په دې باندې کتای سي ک تاسو نه کتلی. او وس وخت سوي دی په خبرونه کې مطبوعات ته د کتنې، او دا کتنه کړی د مختار خلیل صاحب.
دا بر صغیر د اردو جوی نامتو فلسفي شاعر علامه محمد اقبال په خپل نظمونو کې افغانستان د ایشیا د زړه په نوم یاد کړی دی. نو په دې سبب افغانستان کې د اړیګړی تباکون اثرات بټوله ایشیا باندې هم هغه شان پریوزی لکه څنګه چې د یو انسان د ناروغ زړه اثرات د انسان په نور ټول بدن باندې پریوزی. نن د امریکای په مشهور اخبار وال سټریټ جرنل کې د افغانستان د اړیګړی وست ایشیا کې د خوریدو او دغه ټولې سیمې د بیتولې کېدو په موضوع یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی. د وست ایشیا د کرغیزستان جمهوریت د صدر مقام بشکیک نه د وال سټریټ د خبریال د رالیګلی رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان کې د طالبانو ورځپدیاتی سرګرمو د افغانستان شمال ته د پخوانی سوویت یونین پخوانو نازکو جمهوریو ته سخت خطرې پېښې کړې دي او دغو جمهوریو کې چارواکي وارخطا دي چې په دوی بیا د کال 1990 غوندې مشکل حالات راتلو واله دي. په 13 ستمبر کې د افغانستان د شمالي ولایت قندوز په سر خار د طالبانو د څه وخت دپاره قبضې او د افغانستان په شمالي سرحد د وسط ایشیا د ملکونو د مسلمانانو جهادي جنګیالو موجودګۍ وسط ایشیایي جمهوریو کې لویه وارخطایي خوره کړې ده. وال سټریټ جرنل لیکي چې د وسط ایشیا په اکثرو جمهوریو کې خلک د آمرانه حکومتونو او د بډو رشوتونو د لاسه د مرسپونو معیشتونو له سببه دوه سپېږمول راغلي دي، ځکه چې دوی ځان له د دوه وختو روټۍ نشي پیدا کولی. په دې سبب دوی سخت دریځ اسلام ته ډېر زیات ورمات دي. د قرغیزستان د تجزیاتي مرکز ډایرکټر قادر مالیکوف تیره میاشت د خپلو خیالاتو له سببه د دولت اسلامي خواخوږو په چړو وهلی دی. قادر مالیکوف خبرداري ورکړې ده چې د افغانستان حالات د خرابېدو په لور روان دي او دا د وسط ایشیا لپاره ډېر خطرناک ثابتېدای شي. اسلامی جنگیالو په کال 1999 کې هم د قرغیزستان باټکن صوبه نیولې وه، خو د روس او د ازبکستان د هوایی فوج په امداد بیا د غزینه وایستلی شول. رپورټ زیاتوي چې د وسط ایشیا په جمهوریو کې تاجکستان او قرغیزستان ډېرې کمزوري جمهوریې دي، ځکه چې د دې جمهوریې د خلکو د نان نفقې ټول دارمدار د دوی د مزدورانو په روس کې په مزدورۍ کولو و، خو په روس کې د اقتصادي حالاتو د خرابېدو له سببه دغه جمهوریو تلی ټول مزدوران بې روزګاره شوي دي او اوس یې اسلام پلوه ګوندونه په درنو تنخواګانو ځان لبرتی کوي او په زرګونو یې عراق او شام ته د جنګېدو دپاره لیږلي هم دي. وال سټریټ جرنل نور لیکي چې په کال 1991 کې د قرغیزستان د ازادېدو په وخت دغلته د شمار یو څو جوماتونه و، خو اوس پکې 3000 جوماتونه جوړ دي. د قازقستان یو دفاعي تجزیه نگار الیگزینډر کینیازوف وایي که وسط ایشیایي جمهوریو کې سیاسي اړې ګړې راپورته شو، نو دلته په هر جمهوریه کې 90% خلک اسلام پسند شوي دي. اخبار لیکي چې د وسط ایشیایي حکومتونو لپاره د ټولو نه زیات خطرناک اسلامي تحریک د ازبکستان اسلامي تحریک وو. دې تحریک د پاکستان په قبایلي سیمه قطبي وزیرستان کې ډېرې مضبوطي جرړې خورې کړې وې، خو د کال 2014 نه د پاکستان د فوج د کار روایه له سببه د ازبکستان د اسلامي تحریک مورچې په قطبي وزیرستان کې ورانې کړې شوې دي. د ازبکستان د اسلامي تحریک ځینې مشران دولت اسلامیه سره مل شوي دي، خو نور ډېر اوس هم د طالبان ټینګ ملګری دي. وال سټریټ جرنل د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې د وسط ایشیا د جمهوریو کم خلک چې افغانستان ته اوړېدلي دي، دوی نه د افغانستان جنگ اوس ډېر سخت جنګیالي جوړ کړي دي او دوی په ډېره اسانه ازبکستان کې د اسلام پلوه خلکو زوړ مرکز فرغانه قبضه کولی او دغه ځاینه په ګرد د وسط ایشیا کې خپل اثر رسوخ او عملیات خورولی شي.
بخیر راغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ خپل حوصلې نه بیلو، موږ سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی ته غوږی. د امریکا دفاع سکرتر ایش کارټر په ناصافي سفر اوس افغانستان ته رسیدلی دی. دین وړاندې عراق ته هم تللی او الته ویلو چې داعش چې چرته هم وي ماته به ورکوي او د هغې لپاره یو ګډ ستراتیجي هم پکار ده. افغانستان ته نوموړی په داسې مهال باندې رسېدلی دی چې په وروستیو کې دا رپورټونه زیات شوي دي چې د سویلي ایشیا او په خاصه توګه د سویلي ایشیا شرقي سیمو یعنی افغانستان بیا په پاکستان کې داعش چې کوم دی د هغې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه باندې د ډیو ریډیو همکار رحمان بنیری را سره یو رپورټ شریک کوي.
ایش کارټر افغانستان ته په داسې وخت کې رسېدلی دی چې په دغه هیواد کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د امریکې د دفاع وزارت پینټاګان وای د تیر کال په پرتله سه کال د لوړې کچې په حملو کې 20% اضافه شوې ده. صدر براک اوباما په خپل یو وروستۍ وینا کې دا فیصله په ډاګه کړې وه چې 9800 امریکایي عسکر به د کال 2014 تر اخره پورې په افغانستان کې وي. تازه خبرونه وای ایش کارټر په افغانستان کې د لړپړو امریکایي کمانډرانو سره ویني. د افغانستان نه ورستی خبرونه دا هم وای چې په عراق او شام کې متحرکه خطرناک وسلوال ګوند داعش اوس په افغانستان کې خطر جوړیږي. په وروستیو کې ځینې مطبوعاتو کې د داعش لخوا په افغانستان کې د لویو حملو دړکو خبرونه هم چاپ شوي دي. د افغانستان حکومتي او عسکري چارواکي وای د داعش د خطر نه خبر دي او مخه به نیسي. تیر ورځ په مطبوعاتو کې راغلی وو داعش وسلوال ګوند د افغانستان په شرقي سیمه ننګرهار کې د ډیورن لیکي سره خوا ته خپل یو غیر قانونه ریډیو خپرونې هم شروع کړي دي. په دغه خبرونو کې داعش عام اولس ته د ځان سره د یو ځای کېدلو غږ کوي او وای په کابل به خپل بیرغ خېجوي. ایش کارټر د افغانستان نه وړاندې د عراق په سفر وو. په عراق کې هاغلی ایش کارټر عراقي مشرانو ته د تندرو ډلې داعش په ضد د هلو ځلو توندولو غږ کړی دی. د شروع په ورځ د عراق د غیر اعلان شوي سفر په وخت بغداد کې خبریالانو سره د خبرو په مهال د امریکا د دفاع وزیر وویل عراقي قیادت سره لیدنو کې په هغوی د امریکا او ایتلافیانو د خواهش واضحه کوي چې عراق ته به د داعش په ضد فعاله کردار ادا کول وي. د ایش کارټر دغه دورې مقصد د داعش په ضد د روان مهم د نور خکولو په غرض سیمه کې د امریکا د ایتلافیانو سره خبرې اترې کول وو. ایش کارټر بغداد کې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادری او خپل عراقی سیال خالد العبیدی سره لیدنې هم کړې دي. د لیدنو څخه وروسته خبریالانو ته د امریکا د دفاع وزیر اوویل دواړو مشرانو سره لیدنو کې د داعش تر قبضې لاندې عراقی خار رمادي باندې د عراقی حکومت د مکمل قبضې او زر تر زره د موصل په لوري په پرمختګ خبرې هم شوې دي. هغه اوویل د امریکا د داعش د خاتمه مشن کې د عراقي ځواکونو مرسته کې اضافه کول غواړي. د بغداد د سفر په محل ایش کارټر عراق او شام کې د داعش په ضد د جګړې د سارنیزه امریکایي جنرال سین مک فارلند سره هم لیدنه کړې وه چې پکې د تونر وډلې په ضد د ائتلافي هیوادونو د کاروایو په تیزولو خبرې شوې دي. د عراق د دورې څخه د مخه ایش کارټر ترکی ته تللی وو چېرته چې هغه په ترک قیادت زور راوړی وو چې هغوی دې د داعش په ضد کاروایو لپاره بین المللي ائتلاف ته نوره فضايي او ځمکني مرسته ورکړي.
دیوا رادیو دا که غواړی چی ایمیل راولېږئ نو زمونږه پته دادا دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زمونږه ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چې دا سی به لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم.
دونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا د ملګرو ملتونو د ترقی ادارې یو ان ډی پی په نړۍ کې د انساني ژوند د ترقی په اړه یو راپور کې ویل دي چې پاکستان په نړۍ کې د تعلیم، عمر او د ژوند د معیار په مت کې یو درجه لاندې سوی دی او دا وخت په یو سل و سلویشت نمبر دی. د زیاتونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو یو ان ډی پی ادارې د یو سل اته اتیا هیوادونه په اړه راپور جاری سوی و چې پکې ویل سوی دی چې ناروې هغه هیواد دی چې اولس یې دولس کلونه راهیسه د انساني ترقی په اعلی معیار ژوند کوي. په دې هکله زموږ همکاره سعدیه قاسم شاه تفصیل وړاندې کوي په دا رپورټ کې.
د ملګری ملتونو د لاندې کارکونکو ادارې یو ان ډی پی د کال 2015 د انساني ترقی په حق لا جاری شوی درجه بندي تر مخه په یو سل اته اتیا ملکونو کې د اوسط عمر، تعلیم، آمدن او د ژوند معیار په بنیاد ناروې د دنیا ټولو نه بهتر ملک دی. د انساني ترقی درجه بندي یا هیومن ډیولپمنټ انډیکس باندې پاکستان تیر کال نه یو درجه راغورځېدلې ده. د پاکستان درجه په دغه هیومن ډیولپمنټ انډیکس یو سل او و سل بیختمه ده. د پیښور یو تعلیمي ادارې انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز مشر او د معیشت مضمون باندې پوهان ډاکټر محمد محسن نه چې تپوسو شو چې څه وجوهات دي چې د پاکستان په ایچ ڈی آی یا هیومن ډیولپمنټ انډیکس باندې درجه دومره کته راغورځېدلې ده. نو هغه ویل چې د دې وجه دا ده چې پاکستان کې منصوبې یا پلانس خو ډېر ښه جوړېږي خو هغې باندې عمل نه کېږي. حکومتي عملداري او پاکستان کې امنیتي حالات هم دلته انساني ترقی کې یو خنډ دی.
گورننس ویک گورننس چې هغه وجه نه ډیولپمنٹ نکېږي. دا زموږ چې دوه نخکته راغو دی کې همدارې چې پاورټي زیاته شوې ده. پاورټي ځکه زیاته شوې ده چې جاب نشته، ډیولپمنٹ نکېږي. د ډیولپمنٹ نکېدو زما په خیال کې دوه وجه کېدی شي. یو خو جنرل چې کوم مونږ وایو لولسنس، ټیررزم، دلته ترقیا د پاره کم کارخانو لګولو د پاره، آلوی پروجیکټس لګولو د پاره، سرمایہ کاری دا پارا چھے ورطا فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ باہر ملکوں نا سرمایہ دار چھے دل تا پیسے را لی گی دا غد پارا لکہ بجلی پیداوار زیادولو دا پارا سیمتو کارخانے دا آغا نشتا دے چکم کارخانے لگی دا آغی حفاظت نشتا دے دا غی علوی وجہ دا چھے باہر نا سرمایہ کار نرازی دلتا چھے آپ زانم یری گی اور آغا خپل سرمایہ کارے وانم یری گی.
ڈاکٹر محسن وائی چھے باہر مزدوری کون کی کم پیسہ پاکستان تا رالی گی حقا ہم کم دا بل بارانی سرمایہ کاری دلتا نکی گی یا حقی کی دو کی جر مشکلات تی زکا دلتا غربت ہم دے او انسانی ترقی کی بہتری یعنی دخل کو جون کی بہتری نخکاری. ڈاکٹر محسن وائی چھے بکم ملکونو کی انسانی ترقی شوی لکا ناروے او امریکا پکار دا حکومت دھاگوی پشانتی دا تعلیم لپارا بجٹ زیاد کری چی خلق زیاد تعلیم کری او خپل جون خ کولی شی.
حکومت فنڈ صرف بجٹ کے 2% دے تعلیم دا پارا ناروے شو کا یو ایس شو کا آئے کہ اگر سلور او 15% دا بجٹ التزی نظمونگا پر تعلیم باندے خرچہ دے رقم حکومت کئی اگے وجنا تعلیم ہم کم دے پاپولیشن نن سبا مونگ ورتا نالج اکانومی وایو کیا آگا ملکوں نے ترقی کئی چکم نالج اکانومی رچاوی نالج اکانومی دا رہے چھتا سو نوے تر نوے تعلیم خپل خلق تور کرے اور ٹیکنالوجی تاسو استعمال ہوئے دا غشینوں کے رازے نو آگا
په دغه درجه بندی کې د افغانستان درجه یو سل او یو اویایم ده. د نور جنوبی ایشیا ملکونه لکه سریلانکا په 3 اویایم، بنگلادیش په 122 او نیپال په 145 درجه دی. دا درجه بندی ښایي چې د پاکستان د دغه ملکونو کې د خلکو د ژوند معیار بهتر دی. د انساني ترقی د دغه درجه بندی کې تر ټولو نه اخیری درجه باندې د افریقی ملک نایجر دی. د دې نه مخکې په درجو باندې هم د افریقی نور ملکونه لکه مرکزی جنوبی افریقا، اریتریا، چاد او برونډی دي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
یو څو ساسکی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چپوجره کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجرني.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کا بوچی کا
پختو ډراما وره د ژوند نه.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوم کای
محمد مونی،
لیکوم کای
نور البشار نوی.
ګران اوردونکو، تاسو واسه امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د پاکستان د تعلیم په اړه باندې یو نوی سروې رپورټ وایي چې په پاکستان کې 40% ماشومان داسې دي چې هغه د سکولونو نه بهر دي، او د بده مرغه په دې کې 44% ماشومان داسې دي چې هغه اړو د سکول مخ نه دي لیدلي. په دې اړه باندې یو رپورټ را سره شریکوي د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین.
پاکستان کې د تعلیم د ودې د پاره په قامي بودیجه کې د سیوا پیسو ایښودو او په قامي او نړیوال کچ د یو شمیر لوزونو باوجود د هیواد وفاقي او صوبایي حکومتونه د سکول نه بهر ماشومانو سکولونو ته پراوستو کې ناکام شوي دي، او د تعلیم د پرمختګ د پاره د کارکونکو د غیر سرکاري تنظیم په کلیز رپورت کې ویل شوی کسه هم د سکولونو نه بهر د ماشومانو په شمیره کې یو څه کمی راغلی دی، خو اوس هم د 14 کالو د عمر 40% ماشومان سکولونو ته نزی. پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ د پاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم اثر د کال 2015 د پاره په خپل کلیز رپورت کې ویلي چې کال 2014 کې د سکولونو نه د بهر ماشومان تناسب 20% وو، چې اوس د 20% خوالی سره د تناسب سک کال 40% ته راکوس شوی دی. د رپورت مطابق د سکولونو نه بهر د 40% ماشومانو کې 44% هغه ماشومان شامل دي چې بیخي د سکول په لار هم نه دی ورغلي، او 6% هغه دي چا چې د بیلابیل علتونو له کبله سکولونه پریښودلي دي. د دغه رپورت په جوړښت کې شامل د اثر تنظیم ډیپټي ډایرکټر وقاص حمید باجوا ډیو ریډیو ته وایي چې سکولونو ته د نتلونکو ماشومانو په شر کې د دې کمی ټول کریډیټ مور او پلار ته ځي. خود پرائمری په کچ د تعلیمی معیار په حق له دې صدا سی وایي. دی وای که څه هم په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو په شر کې سیوا والی راغلی دی، خو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې د تعلیم معیار هم ښه شوی دی، او د معیار درجه هم هلته ولاړه ده چرته چې تیر کال وه. دا جایزه رپورټ د پاکستان په 1.5 کلیوالو سیمو او 20% ښاري علاقو کې ترسره شوی دی، چې پکې د 14 کالو د عمر د 2,00,000 او 40,000 ماشومانو د مورانو ژبو ترڅنګ د انګریزي او ریاضي په مضمونونو کې د مهارت جاج هم اغستلی شوی دی. د رپورټ شمیرې ښایي چې د سند ایالت د پرایمری په سکولونو کې د داخلو شرح هم کمه وه. رپورټ مخکې وایي هسې خو د سرکاري سکولونو په نسبت په شخصي سکولونو کې د محصولینو کارکردګي ښه وه، ولې دا هم په کتو کې راغلی ده چې مور او پلار په شخصي سکولونو کې سبق ترلاسه کوونکي 15% ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي، او د دې نه علاوه سرکاري سکولونو کې تعلیم ترلاسه کوونکي د 16 کالو نه واخله تر 14 کالو د عمر پورې د ماشومانو د داخلو په شر کې 6% اضافه شوی ده. هغه کم علتونه دي چې ماشومان سکولونو پریښودو ته مجبوره کوي، په دې حق له نامتو ماهر تعلیم او استاد ډاکټر وقار علی شاه صدا سی وایي.
والی لیول باندې کلاس کې اتیا او پینځه اویا اویا ماشومان وي، چې ورو دوی په مخ کې ځي، نو بل کال ته دوی نمبر نیم پاتې شي او په درېیم کال چې ګوري دا شل پاتې شي. نو هغې سره خبرې اترې کوو د استادانو سره چې دې بنیادي وجه سره هغه یې چې اصلي خبره دا ده چې په مورنۍ ژبه کې تعلیم نشته. نو الف الله خو په پښتو کې هم دی، په اردو کې هم دی، په نورو ژبو کې هم دی، او دې بکري ته چې راشي نو د بکري په هغه شکرونو کې چې دی اوشنلي، نو د هغې نه دی وتل دته ګران وي. نو د دې د وجه نه دته لنډه لاره ده چې یاره بس وتخته دا سکول سبق.
رپورٹ کې د تعلیم په څنګه کې د صوبو د کارکردګي هم جاج اغستل شوی دی، او ویل شوی دی چې د چارواکو لخوا په سکولونو کې د بایومیټریک نظام لګولو سره په تعلیمی ادارو کې د استادانو په حاضرۍ کې هم اضافه شوی ده، او سږ کال د ماشومانو د زده کړې په رجحان کې هم 10% اضافه په کتو کې راغلی ده، خو بیا هم مجموعي صورتحال ډیر خراب دی. د رپورت مطابق د شخصي سکولونو په مقابل کې په سرکاري سکولونو کې داخل د ماشومانو د انګریزي ریاضي او د هغوی په مورنۍ ژبه کې د تعلیم د معیار حالت هم ډیر خراب وو، او د پنځم ټولګي خوښه نیم ماشومانو د دویم ټولګي د کچې د اردو، سندي او پښتو ژبې قصې هم نشوي لوستلې، او نه هغوی د انګریزي ژبې هغه فقري یا د ریاضي هغه بنیادي سوالونه حل کولی شو چې په اصل کې د دویم ټولګي ماشوم ته ورتلل پکار وو. رپورت زیاتوي چې کال 2015 کې د جنکو په سکولونو کې د داخلو په شر کې هم کما پزلپور اضافه نه ده شوې. شید حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی دا خبرونه پای ته ورسیده. خو زموږ بل خبرونه غزل محفل سی لا پاته ده، هغه به تاسو اوري. زموږ ټول خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه کې تای سي د www.voadevaradio.com او په فیسبوک باندې هم تاسو راتلی سي او خپل کمنټس کوي سي. په ټویټر باندې موږ فالو کوي سي او زموږ ټویټ سي دی هغه برته ریس نور خلکو ته هم ورشوي سي.
او د ډیو ریډیو د خبرونه چې کوم دی دغه څنګه چورته تاسو د ډیو ریډیو په پاڼه باندې هم ریکارډ چې کوم دی حقیقت لې شي کو چانه پاتې شي. خو د دین علاوه اوس چې څنګه د خبرونه سرته ورسي غزل محفل پروګرام وي کوربه وي د ډیو ریډیو همکار بختور شاه. د دین علاوه د خبرونه چې کوم روانه و ټیکنیکی اړخ ته موږ سره پروډوسر وو شعیب زاده او پروډوسران وو جان او سکیپ او د دین وړاندې نشوان هم زموږ سره انجینیر وو. د ډیو ریډیو او سروسې د دین ورستو د خبرونه لاروان دي او غزل محفل پروګرام به هم